بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرانو اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږڅلوېښتم څخه تر یو سلو اتهڅلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العلی العظیم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدی وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دی چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول او اوگا پا اوگا یه ورسرا جنگ وکر او و وجل شوال. هغوی هیچ کلا پا هغو مصیبتونو زرماتی نشوال چه ده خدای پا لارا که پری رتلل. نه ناتوانا شوال او نه یه باطل تا غاره که خودلا. او خدای پاک صبرناک کسان خواخوی. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمونږ ګناهونه او پکړو کې مو له حده تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران د پښتو خبرونې خوږو مینهوالو، حامد سیماب سره د خپلې همکارې میرمن فاطمی ښه او نیکمرغه ورځ درته غواړي. دوستانو، نن د نهې ورځې یاسې شنبه د 1400 هجري لمریز کال د چنګاښ یا سرطان د میاشتې اتمه، د 1424 هجري قمري کال د زیقیدې د میاشتې 13مه، او د 2020 میلادي کال د جون 9 نیټه ده. زموږ په دې یو ساعت خبرونه کې ورپسې درته سیمیز او نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. بیا هم یو سیاسي تبصره لرو چې د ماشومانو، د جنگونو، د قربانیانو او د ملګرو ملتو د چوپتیا د سیوري په باب ده. له دې وروسته بیا هم سیونیستي رژیم پلازمینې ته د پاکستان د یو لوړ پوړي چارواکي د سفر د ګنګوسو په باب د پاکستان له یو دینی عالم مولانا تحمید الله جان سره شوی مرکه دراوړو. بیا هم د نن ورځې مطبوعاتو ته یوه ازغلنده کتنه کوو. ورپسې هم په افغانستان کې د امریکا د جنایتونو نومي لړۍ نننۍ مطلب اوریدلی شئ، چې زموږ د یو ساعته مازیګرنۍ پښتو خپرونه هم ورسره پای ته رسیږي. البته باید ووایو چې تر وروستۍ ملاملتیا هم ډیره مننه کوو. څو شېبې وروسته بیا ستاسو خدمت حاضرېږو. اوس هم په تهران کې د مازیګر 5 بجې، وروستیو سیمیزو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام راغواړو.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی. د ایران د حکومت ویاندوی ټینګار کړی د جامع نړیوالې اټومي موافقې په خبرو اترو کې له خپلو حقوقو هیڅکله هم نه تیریږو. د افغانستان حکومت د ایران لخوا د افغانستان د سولې په اړه د درې اړخیزې ناستې هرکلی وکړ. د پاکستان خارجه وزارت په ډاګه کړی د پاکستان هیڅ یو چارواکي اسرائیلو ته سفر نه دی کړی. او د عراق ولسمشر روخانه کړي امریکا د عراق د حاکمیت خلاف ورزي کړي.
اوس هم بشپړ خبرونه. د عمومي واکسینیشن د چټکولو لپاره لا ساري سرچینو استفاده کوو. زموږ خبریال راپور راکړ د اسلام ایران ولسمشر حسن روحانی نن د حکومت د اقتصادي غږ ملونکي کمیټې په غونډه کې وویل د کرونا پینډمی د محدودیتونو له امله اقتصادي ټیکسونه په درستو شیانو په تیره بیا په اساسي شیانو کې د نړیوالو بیو د زیاتېدا لامل شوي دي. ډاکټر روحانی هم دا راز د عمومي واکسینیشن د چټکولو لپاره له اساري عایداتو څخه استفاده هغه که د داخلي تولید له پلوه وي او که د واکسینو د وارداتو له لارې، په تر ټولو ممکن چټک وخت کې د ټولنې د درستو وګړو د واکسینیشن اهمیت په پام سره ضروري ده. ډاکټر روحانی د غراز ویلي حکومت په حقیقت پال فکر سره لازم اټکلونه کړي او له درستو مشکلاتو سره سره په تیره بیا د اقتصادي جنگ او د کرونا د دوو سترو خنډونو سره سره به اجازت ورنه کړي. دیارلسم حکومت د خپل فعالیت په پیل کې د اساسي شیانو د تامینې دا په زمینه کې له کوم مشکل سره مخامخ شي.
ایرنا پرس خبری آژانس راپور راکړ د ایران د اسلامي جمهوریت د حکومت ویاندوی علي ربیعي نن په خبري ناسته کې د جامع نړیوالې اټومي موافقې د تر ټولو رستي وضعیت په باب ویل دي د خبرو اترو نتیجې ته د رسیدا لپاره په خپلو حقوقو هیڅکله هم سترګې نه پټوو او که زموږ نظر تامین نشي نو د خبرو اترو دوام به راتلونکي حکومت ته وسپارو. علي ربیعي وویل زموږ له نظره تر دې دمه هغه څه چې باید د خبرو اترو په میز ورباندې مذاکره وشي او لوري پورې بحث وکړي زموږ لیدتوګه د درستو لورو لپاره روښانه ده او موږ پر دغو لیدتوګو ټینګار کوو. د ایران د حکومت ویاندوی ویلي دي د انرژي مالی بانکی بیمه په څیر د ایران د اقتصاد په اصلي برخو کې د بندیزونو د ختمولو په باب د نظر یووالی شته دی. په عین حال کې که د خبرو اترو په اجنډا کې پر ټولو موضوعګانو موافقه ونه شي نو عملا کومه موافقه نه کیږي، او که په ټولو موردونو مشتمله موافقه وشي نو ممکنه ده د یوې بشپړې موافقې بڼه ولرل شو.
په ایران کې په کرونا نور 1024 ککړ کسان قربانی شول. ایران خبری اجنس راپور ورکړی د ایران د روغتیایي چارو وزارت نن د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي دي په تیر شوه ورځ کې په ایران کې د 1024 په کرونا ککړ کسانو په مړینې سره تر دې دمه په ایران کې د کرونایي قربانیانو شمیر 4,122 کسانو ته ورسېده. په دغه اعلامیې کې ویل شوي دي په تیرو 24 ساعتونو کې په هیواد کې په کرونا نور 2,012 ککړ کسان پیژندل شوي چې له دوی سره په ایران کې په کرونا د ککړو کسانو شمیر 3,092,800 تنو ته زیات شوی، او دغه راز تر دې دمه په درملنې پسې 2,082,270 کسان هم ښه او له روغتونونو رخصت شوي دي. په دغه اعلامیه کې هم دا راز ویل شوي تر دې دمه په ایران کې کابو 6,000,000 کسانو کرونا ضد واکسن پچکاري کړی، او دغه بهیر هم هغه راز دوام لري.
ایرنا خبری آژانس راپور ورکړ د پاکستان حکومت د فلسطین نیواکي ټاټوبو ته د پاکستان د لومړي وزیر د ځانګړي سلاکار ذوالفقار علي بخاري یا همغه زلفي بخاري د سفر په باب د ځینو رسندویو لاخوا شوي ادعاګانې گمراه کوونکي بللې دي. د پاکستان خارجه وزارت بیګا د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي دي د صهیونیست رژیم پر ضد د پاکستان په دریځونو کې هیڅ ډول بدلون نه دی راغلی، او همغه ډول چې په کرات ویل شوی دی اسلام آباد د فلسطین خپلواکه هیواد پر جوړېده او د قدس شریف د پلازمینې په توګه پر ټاکلو ټینګار کوي. په دغه اعلامیه کې ویل شوی دی پاکستان یو خپلواکه حکومت لري او له هیچا هیڅ ډول ډیکټیشن نه اخلي. د پاکستان حکومتي سیاسي او مذهبي شخصیتونو په کراتو ویلي صهیونیست رژیم هیڅکله هم په رسمیت نه پیژني، او د مظلوم فلسطیني ملت پر ضد صهیونیستانو جنایتونه د انسانیت پر ضد او نسل وژنه ده.
د ایران لخوا د افغانستان د سولې په اړه د درې اړخیزې ناستې د وړاندیز هرکلی کوو. زموږ خبریال د شفقه نه خبري اجنس له کوله راپور ورکړ د افغانستان حکومت د ایران د اسلامي جمهوریت لخوا د افغانستان د ترنګلو حالاتو د حل لپاره د ایران، افغانستان او پاکستان د خارجه وزیرانو په سویه د درې اړخیزې غونډې د جوړېدا د وړاندیز هرکلی وکړ. د افغانستان په چارو کې د ایران د خارجه وزیر ځانګړي استازي محمد ابراهیم طاهریان دغه پلان وړاندې کړی چې د افغانستان د خارجه وزیر حنیف اتمر له خوا یې هرکلی شوی او تایید کړی دی. طاهریان د افغانستان له خارجه وزیر محمد حنیف اتمر سره په کتنه کې د ایران، پاکستان او افغانستان ترمنځ د اړیکو د پراختیا او د سولې د بهیر لپاره د سیمیز اجماع پر اهمیت په ټینګار سره د دغې غونډې د ترسره کېدا پلان اعلان کړی دی. حنیف اتمر د دغه شان غونډې ترسره کېدا د سولې د بهیر د بریالیتوب په باب ګټور بللې، او د ایران او افغانستان ترمنځ یې د اقتصادي ګډ کمیشن د شپږمې غونډې د ترسره کېدا باندې هم ټینګار کړی دی. ایران او افغانستان په خپل منځ کې ښې او نږدې اړیکې لري، او د ایران حکومت په کراتو ویلي دي د افغانستان د سولې په بهیر کې د ملګرتیا لپاره تیار دی، او ایران د سیمیز بحران په حل کولو کې ټاکونکی رول لوبوي.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت سرپرست بسم الله محمدی نن وردګ ولایت ته په سفر کې د ځایي چارواکو په ټول کې ویلي دي طالبان به هیڅکله د جنگ له لارې بریالي نشي، او که دوی وغواړي په تاوتریخوالي سره د افغانستان پر ولس ځانونه وتپي نو دا هیله به له ګور سره ځان ته یوسي. تلو نیوز خبری چینل راپور ورکوي چې د افغانستان دغه لوړ پورې پوځي قومندان د دې خبرې په کولو سره چې خبرې اترې د دغه هیواد د بحران د حل یوازنۍ لاره ده ټینګار کړی. ولس له طالبانو سره د مخامخېدا لپاره د حکومتي ځواک تر څنګ چمتووالی لري. د میدان وردګ والی لونګ فیضان هم وایي د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواک به اجازت ورنه کړي چې طالبان خپله د تیر وخت تجربه تکرار کړي، او که دا خیال کوي په جنگ کې بریالی کېږي نو باطل خیال لري. د بسم الله محمدی دغه څرګندونې په داسې حال کې دي چې د امریکا په مشرۍ د بهرنیو پوځیانو د وتلو له وخته څخه طالبانو ډلې خپل حمله زیات کړې دي او پلسکونو ولسوالۍ نیولي او نیت لري. حکومت د خپل نامعقول غوښتنو منلو ته اړ باسي. زموږ خبريال په یو بل خبر کې وایي صدای افغان خبری آژانس هم راپور ورکړی. د افغانستان دفاع وزارت د یوې خبرتیا په خبرولو سره ویلي د بلخ ولایت په چارکنټ ولسوالۍ کې د ولسي پاڅون کوونکو په مرستې سره د طالبانو له منګولو لس کلي آزاد کړی شوي او 55 وسلوال طالبان وژل شوي دي.
همدارز د افغانستان په چارو کې د روسیې ولسمشر ځانګړي استازي نن په زمیر کابلوف نن په یو لړ څرګندونو کې ویلي روسیې په کرتو د افغانستان د حکومت او طالبانو ډلې ترمنځ د خبرو اترو د ترسره کېدو په زور ټینګار کړی او پر طالبانو یې غږ کړی چې جنگ تاوتریخوالی او وژنې ختم کړي. زمیر کابلوف زیاته کړي دغه شان خبرو اترو ترسره کېدو به د افغانستان مشکلات حل کړي.
په افغانستان کې نور 215 وسلوال طالبان وژل شوي. زموږ خبريال له صدای افغان خبری آژانس له قوله راپور راکوي چې د افغانستان دفاع وزارت په یوې اعلامیه کې ویلي دي بیګا په ننګرهار، لغمان، نورستان، کونړ، غزنی، کندهار، زابل، بلخ، فاریاب، هلمند، بغلان، بدخشان، کندوز او کاپیسا ولایتونو کې د افغان ملی اردو په پاکوونکو عملیاتو کې کابو 215 وسلوال طالبان وژل شوي او نور یو سل یو شپته ټپیان او یو شمیر نور نیول شوی دی. د غراز په دغو عملیاتو کې همداراز د طالبانو زیات شمیر وسلې او مهمات هم تباه شوی دی. له دې سره په یو وخت راپورونه ښیي چې د افغانستان په مختلفو سیمو کې د افغان پوز او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښتې هم هغه راز او چې ته رسېدلي او ویل کېږي چې په تیرو شواروز کې په غزنی ولایت کې درې نور ولسوالۍ هم د حکومتي ځواکونو له کنټروله وتلي. د غزنی ولایتي شورا یوې مسؤولې میرمن فاطمه رحیمي ویلي بیګا د دغه ولایت مقر، خواجه عمري او واغیز ولسوالۍ د طالبانو په حملو کې نسکورې شوي او په لسکونو پوځیانو ته مرګ ژوبلې اوښتې او همداراز یو شمیر نور هم له هغو ځایونو په تخته کې بریالي شوي دي او دا هم ویل کېږي چې په لسکونو عسکرو طالبانو نیولې هم دي. هغې خبر داری ورکړی که امنیتی ځواک د طالبانو د حملو په وړاندې مقاومت ونه کړي نو ډیر ژر به د غزنی ښار هم سقوط وکړي ځکه دوی دغه ښار ته ډیر نږدې شوي. همدا اوس د دغه ولایت له 300 ولسوالیو یوازې په 3 ولسوالیو باندې مسلط دي او ممکنه ده طالبانو پر دغه ولسوالیو هم بریدونه وکړي. همداراز ورستی راپورونه ښیي چې په لغمان، بلخ او فاریاب ولایتونو کې هم د افغان پوځ او طالبانو ترمنځ دغه ولسوالۍ لاس په لاس کیږي.
د عراق ولسمشر ویلی دی امریکا د دغه هیواد د حاکمیت خلاف ورزی کړي. میډل ایسټ نیوز خبری سایټ راپور ورکړی د عراق ولسمشر برهم صالح نن د یوې اعلامیې په خپرولو سره ټینګار کړی له سوریې د عراق په پولی کې د هشت شعبي ځواک پر مرکز پوستو د امریکا پرون سره حمله په کلکه محکوم اقدام دی او د خپل هیواد د حاکمیت خلاف ورزی ګڼي. ابراهیم صالح ټینګار کړی دغه تاوتریخوالی او خلاف ورزی د نړیوالو تړونونو او قوانینو خلاف دي. د عراق ولسمشر روښانه کړی ده دغه حمله او له دې مخکې په اربیل او د هیواد په ځینو نورو سیمو کې توغندوی حملې د نه منلو وړ اقدامات دي چې د هیواد لوړې ګټې له تاوان سره مخامخوي. په دغه اعلامیه کې له درستو لورو غوښتل شوي چې په زغم سره دې د تاوتریخوالي مخه ونیسي او د عراق او سیمې امنیت او ثبات ته تاوان رسوونکو اقداماتو څخه دې ډډه وکړي. دا د دې مهال خبرونه.
سیاسی تبصرہ.
دا تهران د ایران د اسلامی جمهوریت کې عزت منور دن کو اوس هم خپل سیاسي تبصره دراورو چې د ماشومانو د جنگونو د قربانیانو او د ملګرو ملتونو د چپتیا د سیوري په باب ده. په وسلوالو جګړو او ترنګلتیاو کې له ماشومانو ملاتړ په نړیوالو حقوقو کې یو هغه تر ټولو مهم اورېدی چې ځانګړی پام ته اړتیا لري. د 1955 کال د څلورم کنوینشن، د 1992 کال د الحاقي پروتوکول، د 1993 کال د هیګ نړیوالې محکمې اساسنامې، د 1997 کال د ماشومانو د حقوقو کنوینشن او د غرض د بشري حقوقو د اعلامیې په څیر نړیوال سندونه د نړیوالو حقوقو هغه مدرکونه دي چې د جنگ په پړاو کې د ماشومانو پر حقوقو هر ډول تیرې منع کړي دي. خو یو هغه پوښتنه چې اوس هم مطرح ده، دا آیا ملګری ملتونه او د بشري حقوقو نړیوال ارګانونه توانېدلی دي په دې زمینه کې خپلو مسؤلیتونو باندې په ښه توګه عمل وکړي؟ په ملګرو ملتو کې د ایران دایمي استازي مجید تخت روانچی د ملګرو ملتو د امنیت شورا په ناسته کې چې پرون وخته په وسلوالو جګړو او شخړو کې د ماشومانو په موضوع سره ترسره شوی، په دې زمینه کې د ملګرو ملتو کړچار لا چیلنج سره مخ کړي. تخت روانچی په خپلو څرګندونو کې ویلي دا چې د سیونیست رژیم پوځیان هیڅکله د ماشومانو د حقوقو د خلاف ورزي کوونکو په توګه د سرمنشي سره په اړوند راپورونو کې په تور لیست کې نه دي شامل شوي، او همدارس د سعودي تریګر ائتلاف نامه د دغه لیست له سره حذف شوې ده، د اندېښنې ځای لري. د ماشومانو د حقوقو د څرګندې خلاف ورزي یو افسوسناک ډګر د یمن جنگ دی. د سعودي عربستان په مشره ائتلاف د مستعفی شوی او تښتیدلی ولسمشر عبدالرابه منصور هادی قدرت ته د بیرته ستنولو په پلمه د یمن د بېوزله هیواد له مځکې، هوا او سمندر له لارې د خپلو بې امانه حملو په نښه کړی دی. د یمن د جنگ اوسنی واقعیت البته له دې ډېر لرې شی دی چې ریاض په 2015 کال کې او د خپلو حملو تیریو له پیلېدا سره په یو وختي اټکل کړی و. د سعودي عربستان چارواکو فکر کاوه چې په یو هوایی کمپاین او یرغل سره په څو اونیو کې په دغه جنگ کې بریالی کېدلی شي. اوس دغه جنگ خپل اووم کال ته رسیدلی او د ختمېدا لپاره یې هم کوم لرلید نه ښکاري. د ملګرو ملتو کار پیژاندي یمن په نړۍ کې د انساني بحران تر ټولو ستره صحنه او ډګر ګڼي. د ملګرو ملتو د ماشومانو بسپنې یونیسف په یو راپور کې د یمن د جنگ د ماشومانو د بګنون کې وضعیت چې له 2013 کال رانیولې د 2020 کال پورې له مودې سره اړوند دی لیکي، د یمن په جنگ کې څه د پاسه 2300 ماشومان قرباني شوي دي. د یونیسف ادارې مشر خاویر جوبرټ وایي د یمن ماشومان په یوې نه ختمیدونکې خپس کې او په بګنون کې شرایطو کې ژوند کوي. په یمن کې یو شمېر ماشومان تقریبا هر ورځ د جنگ جګړو له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي. د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوتریش البته په یو عجیبه او پوښتنه راپارونکي اقدام کې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د دغه موسسې له هغه تور لیسټه چې د ماشومانو په وژلو او د هغوی د حقوقو په خلاف ورزیو کې رول لوبونې سره اړوند دی ویستلې دی. ملګرو ملتو د 2018 کال په اکتوبر کې سعودي ائتلاف په یمن کې د 63 ماشومانو د مرګ ژوبلو او د لسګونو روغتونونو او ښوونځیو باندې د بې امانه یرغلونو په دلیل په دغه تور لیست کې شامل کړی و. انتونیو ګوتریش په خپل وروستي کلنی راپور کې چې امنیت شورا ته په خطاب کې لیکل شوې ادا کړې ده، دغه ائتلاف د هوایي حملو په نتیجه کې د مړینو د اوڅاره کمی ده او د غړیتوب له غوڅېدا وروسته له دغه تور لیسټه وستل کیږي. البته دا لومړی ځل نه دی چې د سعودي عربستان نامه له دغه تور لیسټه وستل شوی یا ورځنی وستل کیږي. ملګرو ملتو د لومړي ځل لپاره په 2018 کال کې پر دغه موسسې د بانکیمون د مشرۍ په وخت کې د سعودي عربستان د یوې لنډې مودې لپاره د ماشومانو د حقوقو د خلاف ورزي کوونکو په تور لیست کې شامل کړ. خو په دغه تور لیست کې د سعودي ائتلاف د نامې له درجولو یوازې یوه ورځ وروسته بانکیمون د خپل ضمیر د فیصلې په اپوټه د دبونو په وړاندې تسلیم شو او له خپلې فیصلې شاتګ وکړ. دغه ترغه قضیه په داسې حال کې مغرض دوام لري چې د ماشومانو د کنوینشن د 13 ماده د 4 وړو بندونو په اساس حکومتونه باید د ماشومانو په باب د انسان دوستۍ د حقوقو قواعد رعایت کړي. د تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ عزتمن اوریدونکو، لکه څنګه چې په خبرونو کې مهم واورېدل، اسرائیلو ته د پاکستان د یو لوړپوړي چارواکي د سفر په باب ګونګوسې خبرې شوې دي. زموږ ملګري هم په همدې موضوع د پاکستان له یو تکړه دینی عالم او د نړیوالو اړیکو د شورا له مدیر مولانا صاحب تحمید خان تحمید الله جان سره یو مرکه کړي چې په دې شبو کې دا ورېدو بل نه درکو.
بسم الله الرحمن الرحیم. مولانا تحمید الله جان صاحب د پاکستان د لومړي وزیر مرستیال اسرائیل ته د پټ سفر تورونه رد کړل. د اوورسیز یا سمندر پورې پاکستانیانو په چارو کې د عمران خان په قوانی مرستیال زلفی بخاری هغه راپورونه رد کړل چې غنی صهیونیست رژیم ته یې پټ سفر کړی دی. تاسو ته پته ده چې له دې مخکې هم داسې راپورونه راغلي وو چې غنی هغه د 2006 کال په نومبر کې په تل ابیب هوایي ډګر کې له اسرائیلي عہدیدارانو سره کتنه کړې وه. پاکستان یو لوی اسلامي هیواد دی او همیشه داسې هڅه کیږي چې اسرائیل په رسمیت وپیژني، خو پاکستان همیشه له اسرائیلو سره اړیکې رد کړې دي او د فلسطین د مسلمانانو ملاتړ یې کړی دی. تاسو په خیال د دغه شان پروپاګاندو او خبرونو چې کله کله راځي د دې اصلي مقصد څه کېدای شي؟ مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره مننه دورانی صاحب تاسو په دې حواله سره زما د موقف سره معلومولو. دورانی صاحب دا خبره په حکومتي سطح باندې په حکومتي لیول باندې او د پاکستان د چارواکو د پالیسیو مطابق دا مکمل رد دی او پاکستان هیڅ کله هم اسرائیل سره څه قسمه سفارتي سماجی سیاسی تعلقات او حامی نه دی او حکومتي توګه باندې همیشه هغه رد کړی. تو تیر څو ورځو نه دا یو پروپیګنډا روانه ده چې د هغې باقاعده د پاکستان وزارت خارجه هم تردید کړی دی، حکومت هم تردید کړی او زلفی بخاری هم تردید کړی. زما په خیال دو مسلې دي. یو خو د پاکستان چې کوم اندرون سیاست دی نو په هغې کې بعضې خلک چې کوم دی نو همیشه لره په پاکستان تحریک انصاف باندې یو سیاسي طور یو الزام لګوي چې یاره د دوی چې کوم دی نو د اسرائیل نواز دي چې د هغې همیشه لره د پاکستان تحریک انصاف چې کوم سربراه دی او موجوده کوم وزیر اعظم دی عمران خان هغه د دې تردید کړی دی په هر فورم یې کړی دی. په هغه لوکل سیاست کې داسې پروپیګنډې چلیږي نو یا هدای چې دا هغه لوکل پروپیګنډو حصه ده چې یاره په ملک کې دننه چې کوم دی نو د پاکستان تحریک انصاف ځکه دا یو ډېر غټ دلیل دی د دې خبرې چې پاکستاني عوام هیڅ کله دا نشي برداشت کولی چې حکومتي ارکان چاهې هغه کومه پارټي وي چاهې هغه څوک وي چې هغوی د اسرائیل سره سفارتي تعلقات هغه جوړ کړي نو د دغې عوامي پرشر د وجې نه بعد د ټیم کې دا پروپیګنډې کېږي چې د خلکو د عوامو چې کوم دی نو نفرت پیدا شي د هغه مذکوره سیاسي پارټي نه. نو دا خو یا زه ګڼم چې کېدی شي دا د هغې یو حصه یو بین الاقوامي سطح باندې هم چې کوم دی نو تاسو تېر ځل ولیدل چې یاره د پاکستان سفیر هغه چې کوم دی نو باقاعده د فلسطین سفیر یې ځان سره کړ او د ترکی سفیر او هغه چې کوم دی نو د یو ان جنرال اسمبلی ته ځان سره بوته او هلته د فلسطین په حق باندې تر او په پوره دنیا کې د فلسطین د حقوقو دپاره په تورې د فلسطین د یو سفارتکار او د یو سفیر یې هلې ځلې کړې وې. نو دنیا هغه هلې ځلې کمولو د وجې نه د پاکستان د دغه موقف د سپکولو د وجې نه کله کله داسې پروپیګنډې شروع کوي او کوشش کوي چې یاره د پاکستان د موقف چې کوم دی نو دا په دنیا کې د فلسطین دپاره کوم منډې تړلې وهي چې هغه متاثره شي. خو انشاءالله العزیز دغه پروپیګنډو به هیڅ اثر هم نه وي او پاکستانی عوام پاکستانی ریاست او پاکستانی حکومت چې د کومې پارټۍ هم وي نه هغوی چې کوم دی نو اسرائیلو سره د هیڅ قسمه سفارتي تعلقاتو هغه څه اراده نه لري. نو زما په خیال دا پروپیګنډې وختي تور وي د دې به هیڅ اثر هم نه وي انشاءالله.
مولانا صاحب تاسو ډیره ډیره مننه.
تهران ریډیو هر ورځ خپل اوریدونکو ته رنگارنګ سیاسي، خبری، مذهبي، کلتوري، تاریخي، تفریحي او داسې نور پروګرامونه وړاندې کوي. پر رادیو سربیرا زموږ په سایت کې هم زموږ پروګرامونه تعقیبولی شي. درک دې parstoday.com/ps. تاسو کولی شئ په بریښنالیک سره د پروګرامونو په حق خپل نظر او غوښتنې له موږ سره شریک کړئ. درک دی پښتو 99@yahoo.com. په واتس اپ باندې په دې نمبر هم له موږ سره اړیکې ټینګولی شئ: 00 9 8 9 1 2 1 4 8 3 و.
روت پانو ته کتنه
دا تهران ریډیو ګلونو دوستانو د دې یو ځل بیا زیب شاهین
او زه فاطمی
نننو د ورسپانو ته کتنه پروګرام سره تاسو په خدمت کې یو. په دې پروګرام کې به ډومبه د ایران چاپ او بیا د نړۍ چاپ ورسپانو خاص خاص ټکی تاسو ته وړاندې کو، نو پام ورته وکړئ.
قدرمنو اوریدونکو، د تهران کابو ټولو رسپانو نن په خپل نننۍ ګڼه کې د مقام معظم رهبری د وینا او د قضایي قوې سره د هغوی د لیدنې په موضوع ژغیدلی او دغه موضوع ته انعکاس ورکړی دی. په سر کې ایران ورسپانه را اخلو. دغه ورسپانه په خپله لومړۍ پاڼه کې د اسلامي انقلاب د معظم لارښود وینا ته انعکاس ورکړی. ورسپانه لیکي د رهبری ستر مقام د قضایي قوې په اونۍ کې د دې قوې له چارواکو سره په لیدنې کې فرمایلي چې په قضایي قوې کې د ښاغلي رئیس خوځښت جهادي و او په دې قوې باندې هیلې راژوندې کړي دي. سپینې رای له نظام سره د بیلتون په معنا نه ده، بلکې هغه کسان چې رای اچونې ته راځي له نظام سره خپل ژمنه پر ځای کړې ده. د رهبری ستر مقام په وینا په قضایي قوې کې د بدلون د بهیر دوام ضروري ده، ځکه چې په دې کار سره د خلکو باور بیا راژوندې شوي. دا هم خراسان ورسپانه ده. دغه ورسپانه بیا په مشهد کې د کرونا د نوي سویې یا ډول د خپرېدو په اړه خبرداری ورکړی دی. د کرونا د وایروس دغه ډول چې د ډیلټا په نامه سره یادیږي د لومړي ځل لپاره په هند کې وپیژندل شو او له هغه ځایه په نورو هیوادونو کې په چټکۍ سره خپور شو. د کرونا دغه ډول له مخکنیو ډولونو څخه زیات وژونکي او خپرېدونکي بلل کیږي.
اطلاعات ورسپانه لیکي د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنائی د ګل د ورځې په سهار د آیت الله بهشتي د شهادت د تلین او د قضایي قوې په ورځ دغه قوې له مشرانو سره په کتنه کې دوه مهمې مسلې بیان کړي. لومړۍ مسله چې د انقلاب مشر ورته اشاره وکړه، د ترهګرو جنایتونو له اقدامه د دښمنانو اهداف او ماهیت دی. د انقلاب مشر په دې اړه له ترهګرۍ نه په ملاتړ کې د لویدیز منافقت بیان کړ او دې ټکي ته نغوته وکړه چې نن د دغو جنایتونو عاملان د فرانسې او نورو د بشري حقوقو د مدعي هیوادونو په ملاتړ سره فعالیت کوي، چې انسان د بشري حقوقو د ادعاګانو او له دغه ترهګرو څخه د ملاتړ او هغوی ته د سټیج په ورکولو کې د لویدیځوالو په سپینسترګیتوب حیران شي. دغه ورځپاڼه بیا لیکي امریکایانو د تیښتې له امله افغانستان د کورنۍ جګړې په درشل کې راوستی دی. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت سلاحکار د لویدیځ ایشیا د چارو مسؤول وویل د امریکایانو د تیښتې له امله افغانستان د کورنۍ جنگ په درشل کې دی. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت سلاحکار سید رسول موسوی په خپل ټویټ کې د غیر مسؤولانه راتګ او غیر مسؤولانه تیښتې تر عنوان لاندې ولیکل. امریکایان له افغانستانه په غیر مسؤولانه توګه تښتي او دغه هیواد یې د کورنۍ جګړې په درشل کې پریښی دی. موسوی زیاتوي ضروری ده چې افغان حکومت، طالبان، مجاهدین او د افغانستان ملي ځواکونه ټول د افغانستان د راتلونکي مسلې ته په مسؤولانه توګه ورود وکړي او په زړه ورای سره پریکړ سره خپل ځان وژغوري. له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو په غیر مسؤولانه وتلو سره په تیرو اونیو کې طالبانو د افغانستان زیاتې سیمې نیولې او په افغان حکومت باندې بریدونه زیات کړي دي. او په عراق کې د مقاومت ډلو اعلان وکړ چې د الحشد الشعبي په ولسي ځواکونو باندې د امریکې د هوایي بریدونو انتقام او غجبه واخیستل شي. د عراق د مقاومت ډلو دې ته په اشاره سره چې د امریکې تیریګرو ځواکونو په حشد الشعبي باندې په برید سره خپلو جنایتونو ته دوام ورکړی دی، تاکید وکړ د دغو شهیدانو د وینو انتقام به واخیستل شي او دښمن به د ماتې تریخ خوند وڅکي.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، اوس هم کابل خواته زو او د کابل چاپ ځینو ورځپاڼو ته یوه کتنه وکړو. په سر کې هم اصلاح ورځپاڼه را اخلو. اصلاح ورځپاڼې لیکي پاکستان د افغانستان جګړه کې مستقیم ښکیل دی او د دغه هیواد چارواکي د افغانستان پر ضد تبلیغاتي جګړه هم پر مخ بوزي. وړاندې راغلی د پاکستان د داراز کړونو ډیر پراخه ثبوتونه شته چې پاکستان په ښکاره د طالبانو د جګړې د تجهیز، د ملیشو د روزنې او د غشاند جګړې د قومندانۍ ټول واک او اختیار یې په لاس کې اخیستی. د لیکوال په باور همدا لامل دی چې د پاکستان ملیشې او افسران د طالب جامه کې راځي او د افغانستان پر ضد جګړه توده کړې ده. لیکوال لیکي د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رید ورمورز د اسلام آباد خبریالانو ته وویل چې ګواکې د پاکستانی طالبانو په ګډون ځینې ډلې د پاکستان ضد فعالیتونه ترسره کوي او افغان طالبان باید مخه ونیسي، چې دغه څرګندونو ته په پام سره په افغانستان کې توند غبرګونونه راوپارول.
د افغانستان چاپ افغانستان ورځپاڼه بیا لیکي افغانستان ورځپاڼه هم د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر وروستیو څرګندونو ته په اشاره سره لیکلي دي کابل باید په دې اړه له اسلام آباد سره خبرې وکړي او یوې حل لارې ته ورسره ورسیږي. د سرمقالې لیکوال وړاندې لیکلي دي پاکستانی چارواکي اقرار کوي او وایي د طالبانو د ژوبلو کسانو په پاکستان کې درملنه کیږي، نو له دې بل ښکاره ثبوت نور څه دی؟
عزیزانو، دا هم د کابل هیواد ورځپاڼه ده. هیواد ورځپاڼه لیکي چې طالبان نشي کولای د زور له لارې واک ته ورسیږي. د سرمقالې د لیکونکي په اند د جمهور رئیس وروستی سفر امریکا ته او له هغه ځایه د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لپاره د زیاتو مرستو جلبول د دې ښکارندوی کوي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د جګړې په ډګر کې نور هم پیاوړي کیږي. په سرمقاله کې وړاندې راغلی دی چې د امریکا تازه مرستې له هوایي ځواک سره د افغانستان هوایي ځواک نور هم پیاوړی کولای شي او هغه جګړه چې طالبانو د قدرت نیولو لپاره پیل کړي داسې ښکاري چې قدرت ترلاسه نه کړي. د سرمقاله لیکوال په پای کې وړاندیز کړی ده چې جګړه د حل لاره نه ده او که هر څومره دواړه خواوې پیاوړې شي جګړه ګرمیږي او په پایله کې عام وګړي وژل کیږي.
Thank you.
درنو دوستانو زمونږ مخ ته ډېر ورځپاڼې پرتې دي، خو دا کم وخت چې پاتې دی دا به د ایران کیهان ورځپاڼې ته ورکو. د تهران چاپ دغه ورځپاڼې هم په خپل ړومبۍ پاڼه کې د رهبرۍ د ستر مقام حضرت آیت الله العظمى سید الخامنئی ویناو ته انعکاس ورکړی، او د موظم رهبر په حواله ولسمشریزې ټاکنې یوه داسې حماسه بللې ده چې ګټونکي د ایران ولس دی. د ورځپاڼې په وینا په ټاکنو کې د خلکو پراخ ګډون د اسلامي نظام د دښمنانو او بدغواړو په مخ د سپېړې حیثیت لري، ځکه چې هغوی د پراخو پروپیګنډو په ترسره کولو سره هیله لرله چې خلک د معیشتي ستونزو له امله ناهیلي کړي او په ټاکنو کې له پراخ ګډونه مخنیوي وکړي. خو داسې نه شو، او د اسلامي جمهوریت د دښمنانو هیلې له خاورو سره خاورې شوې.
ډیر عزتمنو اورېدونکو، مطبوعاتو ته د کتنې د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر دمه موږم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
الله مو مل او ملګری شه.
افغانستان او د امریکا جنایتونه.
ډیر عزتمنو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. عزیزانو، په افغانستان کې د امریکا د جنگی جرمونو تر عنوان لاندې، افغانستان او د امریکا جنایتونو تر عنوان لاندې لا یو نوی لړۍ سره ستاسو په خدمت کې زه فاطمی له خپل محترم همکار
حامد سیماو سره
حاضر شوی یو. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
خوږو دوستانو، په افغانستان کې د امریکا د جاسوسي ادارې سی آی اے د پوځي ځواکونو او کارکونکو کړچار د نړیوالو هیګ ادارې له نظره د تحقیق، تعقیب او محاکمې وړ دی. په افغانستان کې د خلکو وژلې، غیر قانوني نیونې، شکنجې او جنسي تشدد د هیګ په نړیوالې محکمې کې د امریکا د تعقیبېدو وړ جنګي جرمونو یوازې یوه برخه ده. دغه تورونه په بشری دوستانه نړیوالو حقوقو په تعلیماتو او جنیوا څلورګونو کنوینشنونو او د هغو د الحاقي پروتوکولونو په مقرراتو باندې تکیه کوي چې د اجرا ضمانت یې د هیګ د نړیوالې محکمې په اساسنامې کې څرګند شوی دی. په افغانستان باندې د حملې پوځي پلان د 2001 کال د اکتوبر په لومړنیو کې اجرا شوی. په دغه پړاو کې او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په پریکړه لیکي د القاعده او طالبانو ډلې د وسلوالو د ځپلو لپاره په افغانستان باندې د امریکا وسلوال بریدونه د ملګرو ملتونو د منشور د 15مې ماده له مخې د ځان د دفاع تر حق لاندې وبللې شوې چې د دغه حمله نتیجه په افغانستان کې د لسګونو زره خلکو مرګ ژوبله او د میلیونونو نورو بې کوره کېدل وو. په افغانستان کې د امریکا د جاسوسي ادارې یا سی آی اے د کارکونکو او فوجي ځواک کړچار د امریکا د حکومت د رسمي سیاستونو د اعمالېدو یوه نښه ده چې اصلي مسؤلیت یې د هغې د جګپوړو چارواکو او فوجي قمندانانو په غاړه دی. په دغه وخت ناټو ځواک هم د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 11مې شکمنې حملې د ناټو د غړو حکومتونو خلاف وسلوال برید اعلان کړ او ورسره په مقابله کې د غړو مرسته ضروري وبلله. افغانستان په هم هغه پیل کې د امریکا او د افغانستان د ځواکونو د ګډو عملیاتو په نتیجه کې د طالبانو ډلې له واک او کنټرول ووته او آزاد شو، خو دغه حالت د ډیرو عامو خلکو له وجلې نیونې او شکنجې سره مل و.
د رسمي او سرکاري احصایو له مخې تقریبا له 1500 نه تر 1600 پورې کسان په دغو عملیاتو کې د القاعده او طالبانو د غړیو په توګه د امریکا د دفاع وزارت لخوا ونیول او زنداني کړی شول، حال دا چې د دغو پراخو نیولو لپاره له عامه خلکو د طالبانو او القاعده ځواکونه د معلومولو لپاره هیڅ سیقل او معیار نه و. په دې وجه ډیر عامه خلک د طالبانو او القاعده ډلو د غړیو په نامه ونیول شول او شکنجه کړی شول. له دغې مرحلې وروسته و چې په راتلونکي کې د طالبانو او القاعده له حملو څخه د امریکا او نړیوالې ټولنې د خوندي ساتلو په پلمه په ګوانتانامو کې د امریکا په هوایی اډه کې د طالبانو او القاعده د غړو بندي کولو مسله جوړه کړه. په پیل کې دغه کړنلاره په پوځي کمیشنونو کې او د امریکا د ولسمشر د پوځي احکامو په چوکاټ کې د نیول شویو کسانو د محکمې د امکان په تصور ولاړه وه، خو د امریکا پوځي افسران بیا وروسته پوه شول چې له دې لارې د نیول شویو تعقیبول د هغوی د محکومیت لپاره د ضروري مستنداتو د نشتوالي په وجه ممکن نه دي. په دې وجه د امریکا دفاع وزارت د جنوا د څلورګونو کنونشنونو پر خلاف ورزی سره حکم وکړ چې د هغوی نیونه بې له شکایته او تر نامعلومې مودې پورې د دښمن د جنګیالیو په توګه دوام ولري. دا په داسې حال کې و چې ډیر نیول شوي کسان د طالبانو یا القاعدې غړي نه وو او په جنګ کې برخه نه وه اخیستې.
دوستانو د ګوانتانامو او د افغانستان په باګرام هوایي ډګر کې د امریکایانو په بندونو کې زندانی شویو کورنیو په وسلوالو دښمنیو کې د عامو وګړو په وضعیت پورې له اړوندو امتیازونو د برخمنېدا استحقاق د جنیوا په څلورګونو کنونشنونو او د هغو په الحاقي پروتوکولونو کې د هغه د بشر دوستانه نړیوالو حقوقو او قواعدو د مؤلفو په اساس درلوده، خو په دې لړ کې د امریکا د حکومت او جګپړو چارواکو رسمي سیاستونه د انسان دوستانه نړیوالو حقوقو د ضرورتونو څرګند خلاف ورزي پاتې شوې ده. دغه حالت په تیرو شلو کلونو کې د واده او جنازې د دستورو په شمول د عامو خلکو مرکزونو خلاف د امریکا لخوا د ډرونز په سلګونو حملو او د افغانانو په وژلو سره دوام موندلی دی، او له دې نظره او د جزا د نړیوالې محکمې اساسنامې ته په پام سره امریکا په افغانستان کې جنګي جنایتونه کړي دي. په افغانستان کې پر طالبانو یا القاعده کې د غړیتو په نه ثابت شوي تور د عامو خلکو د وژلې پراخې نیونې شکنجې او جنسي تشدد په لړ کې د امریکا اقدامات د جنګي بندیانو سره د سلوک په اړه د جنیوا د څلورګونو کنونشنونو د ګډې دریامي مادې سره سمون نه خوري. دا په داسې حال کې دي چې د امریکا او افغانستان دواړه حکومتونه د جنیوا د څلورګونو کنونشنونو غړي دي او د هغو د قواعدو د اجرا کولو دنده لري. د جنیوا د څلورګونو کنونشنونو د اصولو خلاف ورزي د روم په اساسنامې یا هم هغه په 1999 کال کې د هیګ د نړیوالې محکمې په اساسنامې کې جرم بلل شوی دی. څو د امیرانو او ترسره کوونکو په شمول یې ټول عوامل د هیګ په نړیوالې محکمې کې محاکمه شي. په دې اساس هم د واشنگټن له هلو ځلو سره سره د هیګ په نړیوالې محکمې کې په افغانستان کې د امریکا د جنگی جنایتونو د څیړنې موضوع مطرح شوې ده.
پا په ایران کې د نړیوالو حقوقو کارپوه ډاکټر جواد صالحی باور لري چې د افغانستان حکومت له 2003 کال څخه د هیک د نړیوالې محکمې غړیتوب ترلاسه کړی او د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې یعنی سی آی ای د ځواکونو کارونه په همدغه هیواد کې ترسره شوي دي. که څه هم د امریکا حکومت د هیګ د نړیوالې محکمې سخت مخالف دی او په همدې وجه یې په هغې کې له غړیتوبه هم ډډه کړې ده، خو دغه نه غړیتوب یې د جنګي جرمونو د ترسره کېدو د ټاټوبې په توګه د افغانستان د حکومت د غړیتوب په وجه د محکمې مخه نشي نیولی. په بله وینا په افغانستان کې د امریکا جنګي جنایتونه د هیګ په نړیواله محکمه کې د څېړلو وړ دي. دا حالت د جرم د ترسره کېدو د هیواد په صلاحیت باندې په تکیه سره د هیګ د نړیوالې محکمې لخوا په افغانستان کې د جنګي جنایتونو د عواملو د تعقیب د امکان بیانونکی دی. له دې نظره په افغانستان کې د سی آی ای د ځواکونو د جنګي جرمونو څیړنه د جزا د نړیوالو حقوقو او د امریکا د حکومت او جګپوړو چارواکو له رسمي سیاستونو سره د تړاو له نظره د اهمیت وړ ده. د نړیوالو حقوقو دغه ایرانی محقق زیاتوي په افغانستان کې د امریکا ترسره کړي جرمونه د هیګ د نړیوال محکمې د اساسنامې د 12 او 35 موادو د اصولو له مخې د تعقیب وړ دي. د هیګ نړیوال محکمه د هغې د خپل اساسنامې د 8 مادې له مخې د نړیوالو او کورنیو وسلوالو دښمنیو په دوران کې د ترسره شویو جنګي جرمونو د غور صلاحیت لري. د امریکا د حکومت د رسمي سیاست د یوې برخې په توګه د دغه هیواد د پوځي ځواکونو او د سی آی ای د کارکوونکو لخوا په افغانستان کې د ننه او ترې بهر د ملکي وګړو نیول، شکنجه کول، ظالمانه کړنې، تیری او نور جنسی تاوتریخوالی د افغانستان د حالت په لړ کې د هیګ د نړیوال محکمې د سارنوال د تحقیقاتو د پیلیدو یو اصلي او ستره وجه پاته شوې ده.
دوستانو د افغانستان په باب د دغه اساسنامې د تمی مادي د اصولو خلاف ورزي د امریکا د وخت ولسمشر جارج بوش د اجرایي حکم په چوکاټ کې شوې ده. د دغه اجرایي فرمان په چوکاټ کې د عامو وګړو نیولل او ورڅخه د اجرایي عواملو د تفتیش ټکنیکونه د نړیوالو حقوقو د قواعدو په چخنی کولو سره پراختیا موندلې ده. دغه اجرایي حکم د شکنجې د منع په شمول د جزا د ډیرو نړیوالو بشري حقوقو قواعدو اصول مات کړي دي. د افغانستان د نیواک په پړاو کې له نیول شویو کسانو څخه په ماډرن بلل شوي تفتیشي ټکنیکونو کې ډیر موردونه شامل دي. په دغو ټکنیکونو کې په تفتیش کې له سپیو څخه کار اخیستل، په زوره بربنډول، د 4 ساعتونو لپاره د اودرولو په شان د سټرس جوړونکو لارو کارول، تر 10 ورځو پورې په انفرادي کوټې کې ساتل، تر 6 ساعتونو پورې د تفتیش اوږدول، له رڼا بې برخې کول، په اوبو کې ډوبول، په سړی هوا یا سړو اوبو کې ساتل، خوب ته نه پرېښودل او د اوږې ساتلو لپاره په خوراک کې بدلون راوستل او داسې نورې غیر انساني کړنې شاملې دي. د دغو ټکنیکونو کارول د شکنجې د منع د کنونشن په شمول د بشري حقوقو د کنونشنونو خلاف ورزي ده.
د نړیوال سره صلیب کمیټې د افغانستان په بګرام کې د امریکا د هوایي ځواکونو په اډه کې په نیول شویو کسانو باندې د دغو تکنیکونو کارول تایید کړي دي. دغه کړچارونه د شکنجې او د انساني کرامت د خلاف ورزۍ نښې دي او د هیګ د نړیوالې محکمې د اساسنامې د 8 مادې له مخې منع کړای شوي دي. دغه کړنې د شکنجې خلاف کمیټې لخوا د شکنجې او د انساني ضد او سپکونکو سلوکونو د مستحقونو په توګه معرفي شوي دي. د دغه کمیټې د غړیو نظرونه د یو نړیوال جرم په توګه په شکنجه پورې اړوندو د نړیوالو حقوقو د ادبیاتو د پراختیا سبب شوي دي چې د جزا د نړیوال محکمې په قضایي رویه باندې اغیزه کوي. د تفتیش د تش د نامې له دغو ماډرن تکنیکونو څخه له هغو زندانیانو د اقرار اخیستلو لپاره استفاده شوې ده چې زیاتره پکې ملکي وګړي وو. د امریکا په بندیخانو کې د دغو انساني ضد تکنیکونو د استعمال تر اغیزې لاندې له 200 ډیرو کسانو سرونه بایلل. د هیګ د نړیوال محکمې د څارنوال په رپورټ کې راغلی دی چې د امریکا پوځي ځواک د 2003 میلادي کال د مئی د میاشتې له اولینه تر 2014 کال د دیسمبر تر 1 نیټې پورې د افغانستان د حکومت د خاورې په قلمرو کې د نیول شویو کسانو په انساني کرامت باندې په سترګو پټولو سره د شکنجې، بدسلوکۍ او ظالمانه کړچار په لږ تر لږه 16 مواردو کې لاس درلودلی دی. دا خبره په افغانستان کې د امریکا د حکومت لخوا د جزا د نړیوالو حقوقو د قواعدو د څرګند خلاف ورزۍ نښه ده. د دغو جنایتونو د امیرانو او عاملانو له دغې قانون ماتونې سره د مقابلې لپاره د ایګ د نړیوالې محکمې څارنوال په افغانستان کې د جنګي جنایتونو د څیړنې په موضوع ټینګار کړی دی.
خوږو دوستانو، په افغانستان کې د امریکایي جنایتونو په باب د لړۍ د نننۍ لومړني مطلب وخت هم دومره و، نو له تاسو هم اجازه غواړو.
شاد او آباد اوسئ.
دا تهران دے راند اسلامی جمہوریت غاگ عزت من اوریدن کو ہم دے سر زنگ دا یو سات خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بل خبرونه پوری چله ورستو یو سیمیزو نړیوالو خبرونو او تفسیرو سره بیا ستاسو خدمت ته حاضرې گو. په لوی او نیامن خدای مسپارو. الله ممل او ملګری. Thank you.